السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وقت پا پیخور کی دا ماس پخین دری بجی شوی دی زانی ساجمن دا خبرونو ویان دا فرخنده اسد او تکنیکی همکار اسحاق امیری با لما سرلی پا دی خبرونه کی پا دی گره کی با تاسو دا خیبر پختونخوا فاتا او دا غسی یوش میر انو ریپورتونا واره تبصیری او شننی هم لرو اونیس پروگرامونا مدرسی پا اوسنی اثر کی او د رنگون نړۍ هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی به د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه واورو.
افغان چارواکي وایي نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي حمله کې 15 کسان وژل شوي. سلویخ جوبل د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغېزمن کړي دي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي دي او سلویخ نور یې جوبل کړي دي. د فاریاب گورنر عبدالستار وایي په وژل شوو او جوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دغه حمله نن د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوه چې ځانمرګي د دوکانونو په منځ کې ځان والوزوه. د دغه ولایت د پولیسو یو مشر بریالی بشریار وایي ځانمرګي غوښتل چې په امنیتي عسکرو دغه برید وکړي کوم چې په سیمه کې په دغه وخت موجود وو. خو زیاتره ویل شوي او ژوبل عام خلک دي. تر اوسه چا د پیښې ذمهواري نه ده منلې. په پاکستان کې راغلو سیلابونو په چترال کې د 26 کلو 9 پلونو یو کالج یو پاور سټیشن او د یو هوټل په شمول په 100 اکړه ځمکه ولاړو فصلونو ته سخت نقصانونه رسولي دي. دا خبرې د نهې په ورځ د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په پېښور کې د میډیا سره په خبرو کې وکړې. مشتاق غنی وویل د دوی حکومت د چترال د متاثره سیمو لپاره د 400 کروڑ روپو د امداد منظوري هم ورکړې ده. هغه وویل په چترال کې روانو سیلابونو سناس 3 لکه خلک متاثره کړي دي او دوی امدادي سامانونو او خوراک ته سخت ضرورت لري. د قدرتي افتونو د نظم د صوبایي ادارې اسسټنټ ډایرکټر محمد ندیم په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
څلور ټکونه هغوی ته مونږ ورسول د فوډ پیکیجز او ټینټس وغیره. نن وزیر اعلی هم هلته کې تللی زموږ ډي جی پی ډي نه چې کوم دی نو هم هم هلته کې دي. هلته کې امدادي کاروي روانې دي. 3 ملیون هغوی ته مونږ پیسې هم ورکړي دي.
دغو سیلابونو په چترال کې 103 کورونه په مکمله توګه تباه کړي دي. بلخوانن وزیر اعظم نواز شریف هم د چترال د متاثره سیمو په دوره دی. د افغانستان انتخاباتي سیستم د اصلاح کمیشن نن رسما خپل کار پیل کړ. اجرایي رئیس عبدالله نن سهار په داسې حال کې چې د دې کمیشن رئیس او غړي هم حاضر وو پرانیستی وکړه او هیله څرګنده کړه چې دا کمیشن به وتوانېږي خپل کار لکه څنګه چې لازمه ده په شفافیت او عادلانه ډول پر مخ بوزي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن تېره اونۍ د ولسمشر غني لخوا اعلان شو او شاه سلطان عاکفي د رئیس په توګه وټاکل شو. د سره صلیب نړیواله اداره به نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په هغو کورنیو کې مرستې وشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره شوي دي. دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو نه د غنیخیلو ولسوالۍ شاوخوا ورغلي دي. د ننګرهار د سره صلیب مشر ننګیالی یوسفزی له دې کورنیو سره د مرستو په اړه مشال ریډیو ته وایي
تر دې دمه مونږ 1030 کورنۍ مونږ سروي کړې دي. مونږ په نخه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو.
ننګیالی یوسفزی وویل د اچین سپینغر او نازیان ولسوالیو زیاتره کورنۍ غنیخیلو ته ورکړه شوې دي. تاسو بشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانی غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره دې د اټومي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې د نهې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې دي. د وویل له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نوره هوښیاره او سیمواره لاره ده.
We will stand with allies and partners.
مونږ به د اسرائیل په ګډون له خپلو اتحادیانو او ملګرو سره ولاړ یو تر څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوی وکړو. مونږ به تر هغه وخته په قراره نه کینو تر څو چې مو په ایران کې بیګنا امریکایي بندیان نه وي خوشی کړي. دا امریکایان باید خپلو کورنیو ته استانه شي. سپینې ماړۍ هسې پیل کړي دي چې د ریپبلیکن ګوند تر مشرۍ لاندې کانګرس له ایران سره د اټمي تړون مخه ونه نیسي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړی په شام کې وژل شوی دی کوم چې بعد غرب خلاف د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت د نهې په ورځ ناوخته وویل محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر اتمه نیټه د شام سرمده سیمې ته نږدې په یو هوایي برید کې وژل شوی و. د امریکا د دفاع وزارت په وینا محسن الفضلي په ټوله نړۍ کې د یو مشکوک ترهګر په توګه مطلوب و. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان جیف ډیویس ویلي چې محسن الفضلي د القاعده د هغو غړو د شبکې مشر و چې پر امریکا او د هغوی پر اتحادیانو او ملګرو د بریدونو منصوبې جوړوي. د القاعده دا شبکه د خراسان ډلې په نامه هم یادیږي. او بل خبر دا چې پولیس وایي په بغداد او د عراق په سنورو شیعه میشتو سیمو کې تیره ورځ چاودنو لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. یو برید د بغداد په ختیځ کې د نوي بغداد په سیمه کې وشو چې 19 کسان پکې وژل شول او 23 نور یې ژوبل ک. د پولیسو او روغتیایي چارواکو د وینا تر مخه وژل شوو او ژوبل کې زیاتره ولسی کسان شامل وو. پولیس وایي د بغداد په جنوب کې بیا د زعفرانیا په سیمه کې په یو برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي. د رویټرز خبری اجانس د رپورټ له مخې د عراق په یو مرکزي ښار ترمیه کې چې د بغداد د شمال په 25 کیلومتره کې پروت دی ځان وژونکي برید لږ تر لږه شپږ عسکر او پولیس وژلي دي. او اوس هم د کرنسۍ او بیې او د موسم حال د احمدالله نه اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 103 روپۍ اخستل کیږي او 103 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 15 پیسې او 111 روپۍ 15 پیسې. یو پاوند 159 روپۍ 10 پیسې او 159 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1 پیسې او 1 روپۍ 4 پیسې. او 280 ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 215 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وریږي او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اوریدل د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پاشاکال د بارانونو لړۍ روانه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد به د دوی احتجاج دوام لري.
درې میاشتې پوره شوې او دا الیکشن د خلکو اوسه پورې غونډه نه ده شوې، او نه د ضلعي ناظم او د ضلع ډیپټي ناظم او د ټاون ناظمانو شډول جاری شوی.
بابا ورے چې آیا د سربیا سب عملیاتو وروسته وسلوالو خپلې طریقې بدلې کړې دي او کنه؟ اونیس پروگرام مدرسے په سنی اثر کې باور ہے چې په پاکستان کې په مذهبي فرقہ واریت کې مدرسې تر کومه حد لاس لري.
چې د کوم مدرسو نه طالب علمان اوباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم موږ دا خو موږ یو داسې فوج جوړ کړی دی چې نن سبا چې کوم دی موږ ته تکلیف دی.
او د نور رپورټونو تر څنګ اونیس پروګرام د رنگونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سرزو د خبرونه لمړي رپورت طرف ته د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده. د دې بارانونو له کبله راغلو سیلابونو په لسګونو زره خلک اغېزمن کړي دي. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي په دې صبح کې تر ټولو زیات زیان په چترال ضلع کې اوښتی دی. په دې اړه نور حال د احمدالله په رپورټ کې.
د نهه پورس پیښور کې یوې خبری غونډې ته د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د شپږ شکلو نه علاوه نهه پولونو، یو کالج، یو پاور سټیشن او د یو هوټل په شمول په سوونو ایکړ ځمکه ولاړ فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. د نوموړي وینا وه چې خیبر پختونخوا حکومت د چترال متاثرینو لپاره د 14 کروڑ روپیو د امداد منظوري ورکړې ده چې پکې به 10 کروڑ روپۍ د سړکونو، پولونو او لارو په بحالۍ خرچ کیږي او 3 کروڑ روپۍ به د اوبو سپلایز کیمونو په بحالۍ خرچ کولی شي. دې ترڅنګ زر د خوراکي موادو پیکټې هم په متاثرینو کې تقسیم کړی شوې دي. مشتاق غنی زیاته کړه چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د 2,80,000 څخه زیات خلک متاثره شوي دي. 103 کورونه په مکمله توګه او 3 شپېته کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. 25 د اوبو سپلایز کیمون نه علاوه چترال نه ګرم چشمې، بونی، بمبوریت، رمبور، کریم آباد، حسن آباد او تحصیل مستوج تتلونکي سړکونو ته هم نقصان رسېدلی. دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم نن د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه، چرته چې وزیر اعظم نواز شریف ته د امدادي کاروایانو په حق له تفصیلي بریفینګ ورکړی شو. بلخوا د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې ادارې په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې نورې هم توندې کړې دي.
امدادي کاروي رواني دي. 3 ملیون آئی ته موږ پیسې هم ورکړي دي. کم ځای کې د ریلیف ایکټیویټي ضرورت وي، روډ بلیکیج یا ایمرجنسی بیسس باندې آئی کې بند وا دي، هغه کې چې کم دنو خلکو ته هغه باندې فوډ، نان فوډ آئیټمس هم پرچیز کوي شي.
په ملک کې د بارانونو او سیندونو کې د اوبو سطح په حق لا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې بعد راتلونکي 3 ورځو پورې دمې دمې سره نور بارانونه هم کیږي. نوموړي زیاته کړه
روان دغه کې های فلډ جنریټ سي او ګدو باندې به سبا نه بل ورځ های فلډ چې دی او بیا سکر باندې کوم دغه د تون سره ډاون سټریم باندې چې تقریبا د های فلډ کې کنورټ کیږي. کالا باغ او دغه کمال پی چې دا خو درمیاني فلډ چې سچویشن دی، بیا هم دلته د فلډ انحصار چې دی هغه تربیلې نه دوبو په اخراج باندې دی. کابل ریور درمیاني درجه خو اوس روان دی او دین الله کېدی شي سیوا شي.
د یادونه دا چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د فوج متعلقه ادارو ته هدایت کړی دی چې چترال او د ملک نورو سیلاب ځپلو سیمو کې د متاثرینو سره هر ممکن مرستې وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو په خبر پښتونخوا کې د حکومت مخالف ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فی ډلی ویلي دي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ټګیو درغلیو پر ضد د دوی د حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنې به دوام لري او دا به اوس او دوی به اوس د سبې په زیاتره برخو کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د سفریقي یا درګوندیز اتحادی مشر او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری می افتخار حسین مشال لیډو ته وویل چې ډېر زر به دوی په دریمه مرحله کې د دریوڼو ګوندونو غونډه راوبلي چې پکې به دا پریکړه کیږي چې ټول ضلعو ته دغه احتجاج وغځوي او په دې به هم دوی غور وکړي چې دغه تیاریانې په کم ډول دي. نوموړی وویل چې تر څو د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت نوی مستعفی شوي تر هغې د ټګې نه پاک انتخابات ممکن نه دي، ځکه چې د دوی په وینا تیر انتخابات هم د دې حکومت د سورو لاندې شوي وو چې پکې په غټه پیمانه ټګي او بددزمي شوې ده.
بنیاد باندې کم سے کم د وزیر اعلی مستعفی کېدل، یعنی د حکومت مستعفی کېدل او د یو غیر جانبدار سیټاپ دلاندې الیکشن کول دا زموږ ډیمانډ دی.
د درګوندیز اتحاد د بل ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا د سینټ غړي سینټر حاج غلام علي مشال لیډو ته ویل چې خوشا درې میاشتې وشوي ولې په 1.5 مئی بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستونکي بریالي شوي نمائندګانو سوګندونه هم لا تر دې دمه نه دي پورته کړی او نو د هغوی یو باقاعده غونډه رابلل شوې ده. د دوی په وینا کچره داسې په پنجاب کې شو نو تر اوسه به عمران خان احتجاجي ناستې هم شروع کړې وي او تورونه به هم په هغوی لګول.
الیکشن د خلکو اوس پوری غونډه نه راشوي او نه د دلی ناظم او د دلی ډیپټی ناظم او د ټاون ناظمانو شډول جاری شوی. دا که چرته په پنجاب کې شوی وي نو عمران خان به په پنجاب کې الزامات لګولی چې څلور میاشتې وشو دا خلک چیرې موږ نه تختې او دا کوي او دا کوي. اوس پوری چاته پته نه رسي چا الیکشن ګټلې چا الیکشن بللې دي. اوس هم ریزلټونه بدلېږي. خلک را غواړي چې په نسره وستا مونږ چې څومره دلی دي د دې صوبې په هغې کې احتجاجي شډول به ورکوو.
نوموړي زیاته کړه چې په 1 جولای کېدونکي دوباره انتخاباتو کې به دوی پوره پوره برخه اخلي ځکه چې حکومت ته میدان خالی نه پرېږدي. ولې هم په دې لړ کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي مشرانو او د صوبایي اسمبلۍ غړو سره بیا تماس ونیول نو هغوی وینا وه چې د ګوند مشر عمران خان سره په پېښور او وزیر اعلی هاوس کې په غونډه کې مصروفه دي. د پام وړ ده چې په 1 مئی ټوله خیبر پښتونخوا کې شوې بلدیاتي انتخاباتو کې د ټګې او بددزمې په ضد د مخالفو ډلو سره سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د دوی په حکومت کې اتحادیانو غړو هم د دغه ټګو او بدنظمو په ضد احتجاجونه کړي وو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم په دغه انتخاباتو کې ټګي او بدنظمي منلې وه. بلخوا الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا د 350 زیاتو پولیس سټیشنو باندې په 1 جولای د بیا انتخاباتو کولو اعلان هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته سوره په دې رستیو کې وسلوالو په سوابه کې د پولیسو پر یو مشر او پر ډیرا اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په څوکې بریدونه وکړل. الته په سواد کې هم له یوې مودې راهیسې د امن لخکر په غړو حملې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تېر څه د پاسه یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات جاري ساتلي او ادعا کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته تاوان رسولی دی. د وسلوالو هدفي بریدونو ته په کتو پوښتنه دا ده چې آیا د سربیاز په نوم تر عملیاتو وروسته وسلوالو خپل ټیکټیکونه یا طریقې بدلې کړي دي او کنه رښتیا هم ورته تاوان رسېدلی دی؟ پامیر ساحل یې ثواب درکوي.
څو ورځې مخکې وسلوالو په سواوی کې د پولیسو یو مشر وواژه او تر هغې وروسته یې په ډیره اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه. له یوې مودې راهیسې په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د هدفي وژنو سلسله په داسې حال کې روانه ده چې له څه د پاسه یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او دعوه کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته یې زیان رسولی دی. نو په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو هدفي بریدونه د څه ښکارندویي کوي؟ آیا وسلوالو خپل ټاکټیکونه یا طریقې بدلې کړي دي او که څنګه؟ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر پخوانی ویاند او پخوانی میجر جنرال اطهر عباس وایي وسلوالو د یو بریدونو پر ځای د هدفي حملو لړۍ هم د ضرب عزب عملیاتو په نتیجه کې پیل کړي.
جو ټیکټکس انہوںنے بدلے ہیں اس کا بھی براہ راست تعلق ہے ضرب عزب.
دای وای وسلوالو چې خپل ټاکټیکونه بدل کړي د هغه هم له ضرب عزب سره مستقیمه اړیکه ده. د همدې عملیاتو له کبله پوځ له وسلوالو سیمې خالی کړي، د هغوی شبکه او د قومندې یا کمانډ مرکز یې مات کړی دی. د هغې له کبله وسلوال خپاره شوي او په وړو وړو ډلو ویشل شوي دي. خبریال او شنونکی اقبال خټک له اطهر عباس سره هم نظر دی، خو وایي اوس وسلوال زیاتره په ښارونو کې پټ دي او خپل فعالیتونه کوي. که وسلوال په ښارونو کې پټ وي نو بیا آیا د هغوی پر ضد عملیات مشکلېږي نه؟ خټک زیاتوي په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد آپریشن هم ګران کار دی او هم اسانه.
په ښارونو کې د حکومتي نظام جړې مضبوطې وي، هغلته کې سړی معلومولی شي که چېرې دوی خپل دغه نظام عملي جامې کې راولي. لیکن دا هم صحیح ده چې خاص کې که چېرې دغه شانتې هغې عملیات شروع کړي نو بیا دا دی چې ښارونو په طرز باندې فوجي عملیات کول د دې مخنیوي له ګران هم شي ځانه چې دا اسانه خبره ده.
خو د پاکستان پوځ پخوانی ویاند اطهر عباس هیله من ښکاري او زیاتوي چې د پخوا پرتله اوس د ملکي یا سویلین او پوځي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده چې د دې له کبله حکومت او قانون پلي کوونکي ادارې په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې تر ډېره حده بریالۍ معلومیږي.
د پامیر ساحل رپورٹ مو اوریدل. شمالی او جنوبی وزیرستانا بے قرشیوی خلق وای بد امنه پوزی عملیاتو د کډواله لوجی د ماشومانو پر ذهنونو ډیر ناوړ اغیز چې بده د وزیرستان د زنو ماشومانو پلرونه وای کیا خو د دوی ماشومان د خاري ژوند په طریقو خبر شول او بل نو بل خو ته په ماشومانو کې د محرومه احساسم پیدا شوه دي. په دې اړه درته دا رپورٹ خبرو چې پکې د شمالی وزیرستان لزنو خلکو د ماشومانو د خیر خیګړی د ادارو له کارکونکو سره خبرې شوې دي. په شمالي او جنوبی وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تېروي. د وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک وایي چې د کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډېر اغیز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنګونه، بد امنۍ، کډوالي او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیده چې د ده په خبره تر مرګه به یې د ماشومانو د ذهنونو نه لرې نه شي.
مالی چره مشکلات وو یا دوله دیره غاو خامخا چې دا تصویر بدل شو کنه د دې چې مازی نجی تیرا کړه په کمپس یا په بهر خان کې دا خامخا چې ته دې کدی نویر شیا کنه تاریخ نه بدلی تاریخ کې ته خو نه کړه کنه.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي بادام ګل بیا وایي چې د کډوالۍ پر مهال د ماشومانو یوازې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېده، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کول سره په دې کې خود اعتمادي هم ختم شوي.
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبرې، د فوج خبرې، د پولیس خبرې، نو چې دا دوی اروي د دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو ختمه شوې ده. زموږ بچیان چې کوم دي ښه اثر یې نه دی وړی، هغه خراب شوي دي. خو ډاګه به یې چې زموږ په بچیانو باندې ډېر بد اثر دی او د دغه اثر نه د خلاصولو دپاره فلحال زه داسې څه نه وینم.
له وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوړ وایي چې د کډوالۍ ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه ښه او بدو دواړو طریقو سره اغیز کړی دی. دی وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومانو د خاري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدو، نو کېدای شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمختللو احساس پیدا کړي.
ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو کورنیو سره کوم تعلق لري، هغې کې داسې بچیان هم دي چې لږ د معاشي غلط طرف ته روان دي، هغې کې بېکاري ده یا سوال کول یا بازار کې مزدوري ده، ورسره بل ښه تبدیلي دا هم ده چې ډېر بچیان هغه ښارونو خلک ولیدل، هغې تعلیم ادارې ولیدلې، هغې ټیلنټ ولیدل، نو دا مقابلې هغه یو په نفسیاتو کې رالو.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکي ادارې سپارک یو مشر امتیاز احمد وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومان له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي چې له وجې یې د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محرومۍ ډک وي.
ماشوم غریب خو دای چې مسله یې هغه ایکسپرس کول هم نه شي، بیا کله د پور والو نه والټه کول ملاوي کړي دا ماشوم نور شوی دی یا دې جاړي یا خبره نه مني، حالانکه دا نه ګوري چې دا څه وجه ده.
د نفسیاتو ماهره عائشه رسول چې د وزیرستان ماشومانو ته نفسیاتي روزنه هم ورکوي وایي چې د شمالي وزیرستان نه په بې کوره شوو خلکو کې تر ټولو زیات ماشومان په نفسیاتي توګه خراب شوي دي.
مطلب چې نو دس گیارہ مہینے چې په کور نه بهر نو ماشومانو به ویل چې مونږ سکول ته ځړو کوي چې مونږ سکول ته ځو، خو دا پالیسی میکرز چې دي چې مونږ حکمرانان دي چې څوک دي کنه دوته دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي، نو هغې دپاره چې دی هغې نه پہلے ډیره مطلب پالیسی په چار دی.
عائشہ رسول زیاتوي چې باید حکومت د قبایلي سیمو د بې کوره شوو ماشومانو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساس کمتری ښکار نه شي او دوی د ژوند بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو وروسته په خپلو سیمو کې د یو ښه راتلونکي لپاره هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان د ننګرهار ولایت په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ بې کوره شوې دي. دا کورنۍ د غنی خیل ولسوالۍ اړوندو سیمو ته کډه شوې دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې د ننګرهار څانګې په سلګونه کورنو ته خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو نور سامانونه ورکړي دي، خو دا بې کوره شوي خلک وایي دوی د سرپنا د نشتوالي په ګډون له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل د محمد عابد په دې رپورٹ کې.
د 1390 په دوران کې چې د ننګرهار په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنگونه پیل شوي وو، لامل یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه د غنیخېلو ولسوالۍ اړوند سیمو ته راغلي او تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د سې شنبې په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته په سلګونو کورنیو خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات وویشل. په همدې اړه د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
تر دې دمه مونږ 1030 کورنۍ مونږ سروې کړې دي، مونږ په نخه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو، او هغه کورنۍ که کم یوه زمونږ نه پاتې وي هغه زمونږ ته په راسپارل شو سیمو کې، نو د هغوی ته هم مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کېږي، هغوی به هم هغوی ارزیابي به کېږي، د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کېږي.
د بې ځایه شوو کورنیو وارثان که یو لور ته له مرستو څخه خوشحاله ول، بل لور ته یې له مرستندویه نړیوالو ادارو څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کوله. سو تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
مال دا چین له سوالي د مامان د کډوال میاشتنه دغه شی مننه کړو، نور حکومت ته ویو چې بس مونږ ټول په دغه سپر ډاک باندې پراته یو، به چې مونږ سره نور مرسته مو شي، کورونه نه لرو، کورونه ټول را لوسو، ټول ارز مالونه په پات شورت حساب کتاب
د زمکو او د دې بندوبست ساتونه کا ټول خلک خیمه والی څوک تام نه پراته دي، څوک هم داس په ډاک پراته دي، د اعتماد دي کندې دي، دا دولت چې مونږ سره دام رسته وکړي مونږ لازم کې راکا، کورونه رال راکا، باندې نه لرو، دا دوه ورځې باران نشي، څوک بارانو د لاسه مریضان شوي دي، په اسپیتالو کې پراته دي، در په در خاورې فساد دي.
ما نوم حاجي صادق دی، د سپین غر ولسوالۍ پورې مربوط اوسېدونکی یم. نو دغه مرسته چې دا د فعلن دپاره شوې ده، مونږ تر مرستو مننه کړو، مرستندوی ادارې چې د دوی نه غوښتنه کړو چې دوی سره مرسته وکړه. دغه کسان چې سروې شوي دي دا تقریبا 10% خلک دي، نور د سروې نه پاتې دي.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس وایي چې د اچین، سپینغر او نازیانو ولسوالیو څخه چې کومې کورنۍ غنیخېلو ته راپکډه شوې وي، دوی پکې څه کم 1100 کورنۍ سروې کړي چې ټولو ته به یې د 3 میاشتو لپاره خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات ورکړل شي. او په خبره یې چې د دوی سروې په نورو سیمو کې هم دوام لري، څومره بې ځایه شوې کورنۍ چې په نښه شوي دوی به ورته مرستې ورسوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان په خوست ولایت کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو غړي او قومي مشران وایي کچري له وسلوالو طالبانو سره د سولې د راتلونکو مذاکراتو خبرو اترو په بهیر کې د ولسي خلکو مشرانو ونډه ډیره شي او د سیمه او ګاونډیانو هیوادونو د مداخلو مخاوني ول شي، نو دا خبرې اترې به د سولې د راوستلو لپاره ګټورې تمام شي. د خوست مخکخو سرازم همکار نجیب الله الوخیل خبری کړی دی.
د سه شنبې په ورځ د خوست د بېلابېلو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر استازو چې په افغانستان کې د دایمي سولې په باب د روانو خبرو اترو د څرنګوالي په باب یې خپلو کې ناسته کړې وه، له یوې خوا د بهرنیو مداخلو په بندولو ټینګار وکړ او بل لوري ته یې په دې مذاکراتو کې د ولس د ونډې د ډېرېدو غوښتنه وکړه. قومی مشر سخی جان سرحدی مشال را ریت ویل چه
ولس زیاد تعداد خلق دی چه آقا 1.5 میلیون نفوس لری، پا آکه علما شتا، ډیر فاضل خلق شتا، قومی متنفذین خلق کی دی چه کومون هم سره وندی، دا صلاحیت ای تا وسپوری، نو پر اختیاز را کدی شه هم طالبان دی تازیری گی، هم مخالفین نور هر سوک چی دی داوی تازیری گی، دا پروسا بر اختیا افغانی شی، خو پا دی شر چه پر اختیا سرا، لکه سرا کم چه دکتر سب اشرف غنی ووی، دا خبره دا پروسا افغانی شی، بحرانی دولتونا، دی سیمی دولتونا، دا طول لستن اخلی، او دی زره ایتال نکومک پسر بکی.
دی افغان حکومت او طالبان ترمنز دستور لمرانه او مستقیم خبری د جولای میاشتې په 1 د اسلام آباد په مری کې وشوي. مدني فعال او ژورنالیست زید شانګر وایي چې د سولې پروسه او خبرې اترې باید داسې پر مخ لاړ شي چې ټولې ښکېلې خواوې پکې ځان وویني.
د سولې راتګ یا د طالبانو سره هوکړه باید په دې منجر نشي چې دلته داخلي اختلافات راوپاروي. په افغانستان کې اوس داسې حرکتونه مشاهده کیږي چې یو ډول دوی ځانونه د سولې له پروسې نه بهر ویني.
د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې ځینې ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې سره تر هغه چې د دوی غوښتنې ترسره نشي رښتینی همکاري نه کوي.
زه فکر کوم چې زموږ همسایه ګوندونه مطلق اکثریت دي، هغه شان یو شمېر نور هیوادونه هم شته په نړۍ کې چې دوی لیواله نه دي چې په افغانستان کې سوله امنیت رمزه شي او د سوله رمزه کېدل د پاره په هواد کې دوی یو څنډه غوښتنې لري چې هغه غوښتنې زموږ د هواد د ملي ګډ سرپټه کار کړي دي.
د خوست یو تن قومي مشر حکم خان منګل وایي چې د ولسمشر غنی غوښتنې د ولس هیلې دي، خو شرط دا دی چې دا هیلې او هلې ځلې نتیجه ورکړي.
د افغانستان ټوله ګټه په سوله کېدو، کدي مشر دو، کدي کونډه دو، کدي سپینګیری دو، کدي حکومت په سطحه دو. خو موږ د افغانستان د ولسمشر سره چې کومې خبرې کړې دي، ښې معقولې خبرې کړې دي، خو خدای دې وکړي چې وشي.
په خوست کې د همکارۍ شوراغړی شاه جهان عزیزي وایي چې ډېر کله په دا ډول څرګندونو افغانان تیرستل کېږي، نو په دې لحاظ باید افغان حکومت دا پروسه ډېره په دقت او فکر پر مخ بوزي.
بیا هم په موږ په داسې لار روان نه کړو چې بیا په خپلمنځي جنګي نه وي او افغانان بیا سره قتل وو. دا مورد باید دولت ښه دقیق وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار هم مشال راډیو ته ویلي چې د سولې د خبرو د ځای په اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د مذاکراتو لپاره احتمالاً د چین، پاکستان او قطر هیوادونو نمونه یاد کړل، خو خی وبله که دا مذاکرات په خپله افغانستان کې وشي.
مشال ریډیو تاسو اوره د نجیب الله لوخیل ریپورت مو اوریدو. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د فرخنده اسد نه بلند خبرونه وورو.
افغان چارواکي وایي نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور یې ژوبل کړي دي. دغه حمله نن د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوه چې ځانمرګي د دوکانونو په منځ کې ځان والوزپو. په چترال کې روانو سیلابونو تر 3 لکه پورې خلک متاثره کړي دي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د میډیا سره په خبرو کې وویل په 100 اکړ ځمکه ولاړ فصلونه او 1003 کورونه په مکمله تباشیویدی. مشتاق غنی اول د دوی حکومت د چترال د متاثر سیمو لپاره د 400 کروڑ روپو د امداد منځوري ورکړی ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړی په شام کې وژل شوی دی کوم چې بعد غرب خلاف د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت د نهې په ورځ ناوخته اول د محسن الفضلي په نامه د القاعده د غړی د جولای پر 8 نیټه د شام سرمده سیمې ته نږدې په یو هوایي حمله کې وژل شوی و. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوز د پخوانی غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما د سرګندونې د نهې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې دي. د ترکی چارواکي وایي د شام پولې ته نږدې په سیلان پینیار خارګوټی کې په یو برید کې 2 پولیس افسران وژل شوي دي. پولیس وایي په بغداد او د عراق په سنورو شیا میشتو سیمو کې 13 ورځ چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. او د صحت نړیواله اداره WHO وایي ترکمانستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چیرته چې تر ټولو کم خلک سګرټ څکي. په اشکاباد کې د WHO مشره مارګریټ چن 13 ورځ وویل د 2 څېړنه ښایي چې په دغه هیواد کې یوازې 8% خلک تماکو څکي.
مشال ریډیو تاسو ورې اوس وخت شوه دي د 19 خبرونې د رنگونو نړۍ. د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی در اسې چې پویرو.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرلا ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای اداري ناسا خلای جاز نیو هورایزنز د نظام شمسي اخري سیاري پلوټو ته نږدې رسیدلې ده او له هغه ځای څخه یې زمکې دا سیګنل لیږلې دي. د نیو هورایزنز خلای جاز نه ترلاسه شوی پیغام نه معلومه شوی چې پلوټو سیاري ته نږدې 14 کیلومتره فی سیکنډ رفتار سره دغه سفر شروع شوی دی. دغه پیغام په میجر کې موجود د امریکا خلای اداري ناسا انټینا ته ملاو شوی دی. دا پیغام له 4.5 کیلومتره لرې ځمکې ته رسیدلی دی او په دې کې 4 غنټې او 25 منټه وخت لګیدلی دی. په دې مشن کې شامل ساینسدانان او انجینران په دې تجسس کې و چې کله به نیو هورایزنز خلای جاز نه پیغام ترلاسه کړي. د دې مشن یو مشر الیس بومن وایي چې خلای جاز بالکل سم کار کوي او د پلوټو نظام په اړه یې د معلوماتو ریکارډ جمع کړی دی او اوس دغه جاز د پلوټو نظام نه بهر په لور روان شوی دی. ساینسدانان وایي چې د پلوټو په اړه ټول معلومات انجینیرینګ حواله سره دي. دغه خلای جاز به له پلوټو سیاري څخه های ریزولوشنز عکسونه هم ځمکې ته لیږي. نیو هورایزنز خلای جاز او پلوټو سیاري ساتنا شاوخوا 2000 او 1500 کیلومتره په مسافت کې وا او دغه سیاري مفصل عکسونه او نور ساينسي معلومات یې راغون کړی دي. د نیو هورایزنز خلای جاز پلوټو سیاري ته دومره نږدې تیریدل د خلا په تاریخ کې ډیره زیاته مهمه موقع وه. دې کامیابۍ په نتیجه کې د اتارت نواخلي تر پلوټو سیاري پورې د نظام شمسي نه کلاسیکي سیارو لږ تر لږه د یو سفر عمل مکمل شوی دی. نیو هورایزنز خلای جاز پلوټو سیاري ته په 9 کالو کې رسیدلی دی. له شمسي تورین چلیدونکو سولر امپلس 2 هوایی جاز بیټری ته نقصان رسیدو له وجې په امریکا کې دننه الوت د 2 اونیو لپاره ځنډول شوی دی. سولر امپلس 2 خلای جاز له جاپان د امریکا هوایی ریاست پورې د الوت ریکارډ جوړ کړی وو او د سفر دوران د جاز د بیټری یو یونټ ډیر زیات ګرم شوی وو. د دې جاز انجینیر د خرابې لرې کولو لپاره کوششونه کوي او دا به معلوموي چې آیا دغه جاز ته د نویو پرزو ضرورت شته او کنه. د جاز الوت کې د ځنډ وروستو د دې خبرې امکان هم کم شوی دی چې سولر امپلس 2 به د نړۍ ګیر چاپیر د سفر مشن په روان کال کې مکمل کړي او کنه. سولر امپلس 2 شمسی هوایی جاز د مارچ په میاشت کې له دوبۍ نه سفر شروع کړی وو او د 5 نه واخلې تر شپږو میاشتو کې واپس د غزای ته رسیدل وو، خو په لاره کې د خراب موسم او په شیډیول کې د اونو تاخیر له وجې په دې مشن کې ځنډ رامنځته شوی دی. که چېرې سولر امپلس 2 زر تر زره د امریکا مشرقي ساحل ته ونه رسېدو نو بیا د الوت لپاره موسم سازګار به نه وي. د الوتکې کم رفتار، د کم وزن او د 2 اویا متره وزرو له وجې دغه جاز په مخصوص موسمي حالاتو کې سفر کوي او د اګست میاشت وروستو د نړۍ دویم لوی سمندر په سر سفر کولو امکانات به هم ډیر زیات کم شي. د شمسي توانایي هوایی جاز پایلټ اندري بوشبرګ په جولای میاشت کې له جاپان ناګویا نه د امریکا هوایی ریاست پورې د الوت څو ریکارډونه جوړ کړي وو. نوموړي له شمسي توانایي الوت کې د 2 اویا زره کیلومتره سفر په 1 ساعت او 48 ګنټو کې کړی دی. د نړۍ ګیر چاپیر په شمسي توانایي نه چلیدونکي هوایی جاز د الوت خپل پړاو به د هوایی ریاست نه د فونکس او اریزونا پورې وي. د امریکا په شمال مشرقي علاقې نیو هیمپشایر کې د هغه هیواد تر ټولو لوی غر ماونت واشنگټن دی. په ځینو وختونو کې په دغه ځای کې اوسیدونکو دې ته هوم آف ګریټ اسپیریټ یعنی د عظیم روح کور ورته ویلو، خو اوس په نړۍ کې خلک دې ته د نړۍ بدترین موسم کور وایي. د ماونت واشنگټن موسم ډیر زیات یخ وي او په دغه ځای کې کالو سر واوره وریږي. په دغه ځای کې هر وخت سخته لړه هم وي او سختي طوفاني هواګانې چلیږي. د دغه ځای موسم د ماونت ایورست او د قطب جنوبي په شان تر ټولو یخ دی. په دغه ځای کې درجه حرارت منفی 6.7 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. د ماونت واشنگټن غر په سوکا په 1922 کال کې د سال لپاره یو ودانۍ جوړ کړ شوی و. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 400 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټرمینیټر جینیسس دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جوراسیک ورلد دی چې تر اوسه پورې د 1.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم مینینز په لومړي نمبر دی، جوراسیک ورلد په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم انسایډ آوټ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم مس تنکپور حاضر هو په لومړي نمبر، په دویم نمبر فلم اے بی سی ڈی 2 دی او په دریم نمبر فلم هماری ادھوری کہانی دی. د امریکا هالی ووډ سینما مشهور اکټرانو ایرګ بانا، کریس پاین او کیسی افلیک نوی فلم دی فاینست آورز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی قصه جوړ کړ شوی دی. دا فلم د امریکا د ساحلي ځواکونو د یو ژغورنې مشن باندې جوړ دی. دا پیښه په 1952 کال کې رامنځته شوې وه، کله چې یو سمندري جاز په سمندر کې د طوفان له وجې په 2 برخو کې ماته شي او یوه برخه کې یې د جاز عمله پاتې شي. د دغه کسانو ژغورنې لپاره د سمندري ځواکونو یوه ډله په سخت طوفان کې خپل مشن پیل کړي. دا فلم ډیزنی پکچرز جوړ کړی دی. فلم دی فاینست آورز وه د راروان کال جنوري په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Got an 18 16-foot fracture in our home. How do you want us to proceed? Over.
You know, they're saying this is going to be the biggest storm that ever hit the East Coast.
It's going to be a hurricane strength within an hour.
If we make it out alive from the dark.
What's this on the radio? Ship breaking up.
She's a T2 tanker, split right in half.
We got maybe 2-3 hours, and then we sink. Where you
are? Chief, pick yourself a crew, and you assist that ship. You hear?
That's why I signed up. Guess now's my chance.
A man in there don't know what he's doing. He's sending you out to die.
The Coast Guard, they say, you gotta go out. They don't say you gotta come back in.
No one's getting over the bar in this weather. It's a suicide mission.
You're gonna come in here scared every time he's out in the water?
Please call them back.
I'm not giving up on him. Not on my watch.
He's got his orders. Get her out of here.
He's sending him out to die.
Brace yourselves.
د هالیوډ وتلی اداکار ټام هانکس او وتلی ډایریکټر سټیون سپیلبرګ نوی فلم بریج آف سپایس به د اکتوبر میاشتې په 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم د سړې جګړې پر وخت د امریکا او روس ترمنځ د جاسوسانو د تبادلې په رښتینی کیسه جوړ کړ شوی دی. په فلم کې ټام یو وکیل وي او هغه ته دا کار وسپارل شي چې له روس سره د یو پایلټ په بدل کې د جاسوس ورکولو معاهده وکړي. د سړې جګړې پر وخت روس د امریکا یو جاسوسي الوتکه راغورځولې وي او په امریکایي پایلټ مقدمه چلوي. بل پلو امریکا د روس یو جاسوس نیولې وي. د دغه کسانو تبادله په برلن کې په مشهور پل کیږي.
Something important has come up.
We've got a Soviet spy.
But there's a wrinkle.
They got our spy pilot. Or the head full of classified information. The Russians want their man back before he cracks. We want you to negotiate the swap.
I'm an insurance lawyer. I'm not sure I want to pick that up.
Are you good at what you do?
This will be a first for the both of us.
You should be careful.
I'm talking to you about the security of your country.
Why aren't we hanging him? He's a spy!
You're asking me to violate the Constitution.
Do you know how people will look at us? The family of a man trying to free a traitor?
Everyone deserves a defense. Every person matters. Where do they want this negotiation?
East Berlin. We need to have the conversation our governments can't.
People in my country consider this an act of war.
You can call it what you want. Let's be clear. Nobody is safe.
د هندي سینما تر ټولو وتلی اکټر شاهرخ خان نوی فلم فین لومړی ټریلر خپور شوی دی. د شاهرخ خان فلم به د راروان کال د اپریل میاشتې په 15 نیټه نمایښ ته پر وړاندې کیږي. د فلم فین لومړی ټریلر چې یو منټ دی پکې ښودل شوی چې شاهرخ خان په خپل کور چې منت ورته ویل کیږي په چتر ښکاره شي او خپلو مینهوالو ته لاسونه خوځوي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. د دې فلم پروډوسر ادیتا چوپرا دی. په فلم فین کې د شاهرخ خان نوم ګورف وی. هندی سینما مشهور ایکٹرانو نانا پاٹیکر، انیل کپور، پاریش راول، جان ابراہیم اور نصیر الدین شاہ نوے فلم ویلکم بیک ٹریلر خپور شوی دی. دا مزایی فلم دی او دا ویلکم فلم سیریز دویمه برخه ده. فلم ویلکم بیک په سپتمبر په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
عزت دار آدمی بے بس ہوتا ہے، ہفتہ دینا پڑتا ہے.
آپ کی شرافت کے چکر میں
मैं कायदे में हूँ, वरना अब तक मेरे खुद के दो चार अलकायदे होते। आपका अपना बेटा आपने बताया भी नहीं।
बताया नहीं का क्या मतलब है? मेरा तो चाचा भी है, मेरा मामा भी है, उसके बारे में मैंने कभी भी आपको बताया?
अब अच्छे खानदान का शरीफ लड़का कहाँ से मिलेगा?
अपन पे जो हाथ डालता है अपन उसकी फालता है।
वांटेड, मौत का पहला नाम।
मजनू।
हाँ बोलो भाई।
भगवान का दिया हुआ सब।
अरे बंद करो यार, तुम्हारा ये सन 39 का डायलॉग।
अरे पूरी बात तो सुन
लेना। अरे तुम्हारा वो दौलत शौहरत इज्जत उसके बाद का कुछ बोलो।
قدرمنه اوریدونکو تاسې د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړئ، په بل پروگرام کې به ستاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې، او د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې د اصل د پاکستان په مدرسو کې د فرقه واریت یا ډلبندۍ پر موضوع بحث شوه دی. د خبرونه احمد شاه اعظمی تاسو لپاره جوړه کړې ده.
مدرسې اوسنی اثر. د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. یو خاطه که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزۍ او تشدد خورولو تور پورې کېږي، نو بلخوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کېږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یوه سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ دي. مدرسې په اوسنی اثر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15,000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم همدومره شمیر مدرسې نورې هم شته چې بېله اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مستقونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری یې څه دا ډول تشریح کوي.
وفاق المدارس الشيعه دي، يو وفاق المدارس العربيه دي، او يو وفاق المدارس السلفيه دي، او يو چې دي رابطه المدارس او بل تنظيم المدارس دي. دي چې کوم د سنی نصابونو دي دا سر خپلو کې تقریبا یو ډېر حد پورې نږدې دي، لکه دیوبندي، بریلوي او د جماعت اسلامي مکتب فکر خلک چې د هغو نصاب سره یو اندازه قریب دي. پاتې شو شیعه، نو د هغو خو ظاهره خبره د خپل مستقل نصاب دی د فقه جعفري په حساب باندې، او وفاق المدارس السلفيه نو دوی زیات تاثر چې دی دا د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کومه مذهبي معاهده وه د هغې نه دوی متاثر دي، او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې، نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
د مفتي ذاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابوالعلا مودودی یا جماعت اسلامي فکر، او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغېز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتله سخت دریځ زیاته ده.
وهابي مکتب فکر چې دا کوم د دې ټول تاثر او زیات یعنی اغېز ورباني د سعودي د فکر ده. سعودي کې چې کوم فکر رایج دی په سکولونو، مکتبونو او ښوونځیو کې، نو د هغه فکر نه متاثر دي، او د دوی خلکو په مزاج کې شدت زیات دی، نو د دې وجه نه اکثره چې کوم تحریکونه د جنگ و جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي، نو اکثره د دوی سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزي او متشدد فکر خورولو تور پر پوري کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپو هاشم بابر وایي دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې شرخوشي او استوال پیدا کیږي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي. مونږ به چې د کومو مدرسو نه طالب علمان اوباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندۍ تعلیم ولا ورکو، دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی. د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو، مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې دا وینو، د القاعده د سول دا وینو.
په پاکستان کې که څه هم مدرسې له دې انکار کوي چې خپلو زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمېر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې یې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپلو زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې یې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچہری مدرسے جہاد نہ ورخی، ہم خوخپل فرقہ اس تشدد ضرور ورخی، دوی د ټولنې مزاج بدلوی، دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیده. دوی یوازې د ژبې په سر شیان ورزده کوي او د مذهب یو ځانګړی تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑه خپلوي.
له راپورن سره سم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشرۍ لشکري سام وسلوالي ډلې ځای خلکو ته ویلي وه چې هره کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا که داسې نسي کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانۍ په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای سي دا ماشومان په وسلوالو فعالیتونو یا ځانمرګو بریدونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې آخر یو د بل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوں نے، اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یوه ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نوره هوا نه ورکوي؟ هغه به دا کار کوي ځکه د یوه احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپلې مخالفې ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي، بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمیږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه درېږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پر مخ ځي.
په پاکستان کې لیدل سوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو تر څنګ کتابونه هم لیکي. دیني عالم او د مدرسې یو ښوونکي مولانا محمد احمد واصل واسطي وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدای چې د فرقو په دونه واخر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیثو خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دومره لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرېښو، یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پېښې دي. په کار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خصایي چې په هغه کې د فقې په لحاظ باندې گنجایش نه وي، نو هغه نوی د فکر کار، د تجدید کار، په امت کې هغه پاتې دریم تر ګردو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو، یعنی قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې ما ته څه وایي پلانۍ مولي صاحب څه وایي، پلانۍ مولي صاحب څه وایي، پلانۍ مولي صاحب څه وایي. خلک د چا هغه ومنم، زموږ د کلي کې زلزله شوي وه، خلک پنجاب ته تللي وو، نو په بریلویانو پسې لمونځ کړی وو، هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، لمونځونه هم کوي او تهجد هم کوي، دغه هم کوي. آیا زموږ د کلي علما چې ورسره تللي وو هغو به ورته وویل چې دا مشرکان دي، بېدینه دي. هغو ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان.
خلک منتشر دی. په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړه کړې، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید دې باعث نه شي چې ته خپلو شاګردانو ته ووایې که زما د نظر نه مخالف و او په دغه طریقه باندې نه وو، دغه نور خلک چې دي د اسلام نه موزي او د مسلمانۍ نه موزي، او دلته مونږ د فرقه واریت او د فرقه پرستۍ دپاره دلته لاره جوړوو چې په دې کې په یوازې دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت دپاره کار وکړو، مونږ د مسلمانانو د تفرق او تشدد دپاره کار کوو. او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دی او په د امامانو نم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې هم شته دی، دغه څنګه کولی شي چې د یو وساطې نظر سره د بل نظر احترام هم وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه.
په پاکستاني مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیلې مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولنه کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی، تسلیم کرتی ہے.
نړۍ د بیلابیلو مفکورو څه انکار نه کوي، بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي، او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته سوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې آزادي ترلاسه وي.
معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد بڼه خپلوي چې په پایله کې مرګ ژوبل هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیعه او سنی مذهبي سختدریزه ډلو ترمنځ نښتې دي. د کراچۍ د دارالخیر مدرسې ځینې طالبان په دې ښار کې تیر کال ووژل شول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نه د فرقه واریت تعلیم ورکولی کېږي، نه د شدت پسنده خبره پکې ته کېږي، نه چاپل مسلک ته بد ویلی کېږي. بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه دپاره، او مونږ د دې تعلیم نه ورکوو چې مثال دی د یو بازار دی، یو مارکیټ دی، یو شاپنګ سینټر دی، په هغه شاپنګ سینټر کې لس دوکانونه په یو ځای باندې د کپړې دوکانونه دي، لیکن هغه څو واره چې کوم دی کاک هغه یو دکان ته ځي، د هغې وجه څه ده؟ نو پکار دا دی هغه نور ورته چغې نه وهي، نو پکار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترینې ښودل پکار دي چې د هغې نه د بل چا زړه هم نه ازارېږي، او خپل خبره په داسې انداز باندې کول پکار دی چې د هغې نه د خیر لارې پوراویږي.
بلخ د همدې ښار په ترتیل قرآن مدرسه کې شیخ الحدیث مفتي سلیم الله وایي چې په اصولو کې اختلاف نشته، دا یوازې د رای اختلاف دی.
اختلاف 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 اللہ یو دی رسول آخری محمد رسول اللہ شریک ادا پدا کیس اختلاف نستور اصول کیس اختلاف نستمانه په فروع کې اختلاف چي هغه زمانو سره روان دی، هغه کوم بوټ جلا کو کيو کو هغه نه ختمي.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقه وارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګري ضد کړنلاره جوړه کړې ده. خو شنونکي وایي چې تر اوسه څه ډول عملي ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه همدومره وه. په راتلونکي خپرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولی دی. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی کیره هر څه ته
هیڅ مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.